مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. را سره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بس لرو. د خپرونې کوربه به نوریاس نوري وي، او په خپرونه کې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی بحث کیږي. خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی دی، خو چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. یو ایرانی چارواکی وایي د تیر څوارلسوه یوم کال په پسرلي کې له شپږ اتیا زرو زیات افغانان له دې هېواد افغانستان ته وایستل شول. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتي راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د تابعیت اوبخی تایبات دوغرون سرحد دلاره افغانستان ته واستول شول. شرافت تیراد وایي چې دا افغانان یا په خپل خوخه افغانستان ته تللی او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي وو او د مشهد کم ته لیږدولي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو بیان په اساس وایي د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې لپاره د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هیواده د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې پنځلس ډالره او د فیټون سکرو په بیه کې پنځه ډالره کموالی راځي چې په ټوله کې شل ډالره کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د غبرګولي په یو دیرشمه شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. استرالیا د اوکراین لپاره د درې اویا اشاریه پنځه میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم نن په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه پنځه سوه اوه ویشت میلیون ډالرو ته لوړه شوه. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یوه ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا له کله چې د شویګو د لرې کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چې نن خپره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویلي چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپیشل شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدي او په خپل سترګو لیدل کېږي. طالبانو د تیرې شنبه په ورځ په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت حکم له مخې قصاص کړ. د پنځو کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې یو سلو پنځه اویا کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنو د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه ملمنو ته ښه اخلاص وایو. ښاغلی مسبا صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کیدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم نیکه هیله وړاندې کوم. اصلی خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1923 کال اساسي قانون کې په درېمې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفافه اوسي، شتون ولري، او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازاتو د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مسبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو. لکه څنګه چې مسبا صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط چې باید برابر وي اوس نه دي برابر، که څه هم مسبا صاحب وویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوي وو، که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو. تاسو تپکی وای د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د دغه ورستو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي، او د دې برنامه کې ان شاء الله د وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالکو کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا ملا هیبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخص زمينه مساعد شوی دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله بله عزیز صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزبا صاحب هم یادونه وکړله، په تېرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویلې چې شریعت په هغو کې مستقیماً ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېدې، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوویشتو میاشتو په واکمنۍ کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق بالاخره مجرم نه دي. په حق وخت بالاخره نفر مجرم بالاخره ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزي صاحب که طالبانو دغه سیستم تراسو، د طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوې وي، وروسته فیصله ملا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او په دوی په اعلامه کې ویل شوي چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کرا شو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ. بله،
دا څه دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې محاکمې ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوی تا بالاخره قصاص وکی، اغا تا تعذیر وکی، اغا تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا اساس برنباندی دا محاکم ترسر نکیگی. یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه پسرس با حاکم بانده بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی، از مدنی قانون به مانده، در جزایی به احکام باندی، در اسلام پرانا که حقوی باندی نپویدی، هر شکش حقوی تا بالاخره فکر ویدی چی دا بالاخره متندی بالاخره
بله.
در اسلام پنام که به حقوی باندی بالاخره تعذیرات او بالاخره قصاص اجرا کیگی.
مننه عزیز صاحب. مصبا صاحب کراشو هم دغه خبری تا چه مخکی عزیز صاحب یادونه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پوهیږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کدی حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو، حقوقی مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره یو سل او اتیا او نهه اتیا آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعي نصوص دي دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیرته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکنه دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 1923 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې، د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاور په نور موارد. اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 5-6 وکیلانو کار کوو، دا یې مدغم کړ بېرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم اندسې و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړې ده، یو ضعیفه نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي، هغه تللې ده یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. دا ستونزه ده. بیرته که راشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې.
من نه امس باسب عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم کسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د بکن نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم تر پښو لاندې، یعنی سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متحد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته یک شناستل دي حقوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوارم ستاسو دا بحث دقت کو، موږ اتهام نه واردو ناپو خلک کتاسو ورتوای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوری نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوری نظام تر کنټرول لاندې و خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه داسې نه ده، داسې
موږ ډېر راپورونه درلودل،
اجازه راکړئ چې ما خبره خلاص شي بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډېر فساد و، په قضا کې هم فساد موجود و، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نه کېده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی اوس. یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي، شریعت داسې وایي، دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی که ادرو الحدود الشبهات، ټول حدود لکه حتی قصاص د زنا حکم، د شرب خمر، د لواط، د ټول بالاخره جرائم چې دي په شبهات کې بالاخره دقتیږي، دفکیږي. حقوی په دې امر کې قطعا دغه نه لري، یعنی باور نه لري. هر څوک چې حقوی ته د اصطلاح د متهم په شکل حقوی ته لاسرسی، حقوی بیل د اصطلاح د اصطلاح د محاکمې ثلاثی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه، بلاخره حقوی باندې اخپل په نظر باندې بلاخره تطبیقی. دا اصلا دین په دې نه دی راغلی چې خلکو ته وښيي. د دین اصلي رسالت د پیغمبر اصلي رسالت ده د خلکو د احیادی، یعنی د حیات حفظ کول دي. دا اساسي مقصد د شریعت د حیات حفظ کول دي، دا نه دي چې بالاخره خلک به سلا وکړي. هاو دا صحیح ده چې ولکو په قصاص حیات یا اولی الالباب په قران کې دا راغلی دي چې د سلا په قصاص باندې په ټول بل خلک د حیات د سلا د حیات په توګه ممکن شوی دي. مګر دا څه دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوا په اساس باندې مجرم کنل کېږي، په هغوی باندې قصاص تطبیق شي، نه به هر متهم که بالاخره به بیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تطبیق شي.
مننه مصباح صاحب. داسې د مختلفو لورو څخه داسې پوښتنه هم مطرح کیږي چې په اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه شاید خی مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلب رو پیروان لرو، او دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگان ټاکل کیږي، کوم اساس باندې؟
دا مسله خو په افغانستان کې حال ده. افغانستان کې منګه
حنفی
مدني موارد لرو او د دې ترڅنګ جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1355 کال کې جوړ شو، د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1323 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې بازار ولس کې نافذ شو، او د دینه مخکې چې په 1355 کال کې هغه بل په خوانه د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي ویدی، دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شي ویدی. اوس مونږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه وست چې ورسره مخامخ یو، کنه چې د مونږ ملا قاضیان نن سبا په په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وي د په دغه جریان کې هم مختلفه مګر دی جزا په کود کې د ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعه چې د شریعت ده یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم داده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه لرو کله زړه لاندې کې مهرباني
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوها نه لري هغه شته یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمین کیږي.
بله
تر ټولو عمده ستونزه هم ده کله
من نه مز بس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوي دي آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي؟
از ما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي یعنی په افغانستان کې په ټول ګوډ ګوډ کې په تاسو په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالي او چې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرایي محاکمه هم شته دي یعنی دا چې دا یعنی د اوس د ناو د افغانستان وضعیت خو داسې بد حالت دي چې یعنی چې مملکت دې د خلاد قانون موجوده قانون اساسي نشته حکومت تنظیم نشته پارلمان نشته شورا او مرکز قانونگذاری نشته هیڅ شی نشته یعنی د حقوقی پرای هر چی چقواری کوي دا دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدام ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدل څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
دا سړي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د دقت او د کشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده دا په خلکو باندې بد اغیز لري روحن بد اغیز لري فکرن بد اغیز لري او به اصطلاح د احساساتو لخوا بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک پېم نه ني مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه نه کیږي دا مشکل دا دي چې حقوقي به سره د خپل نظر او سلیقې او ذوق او د سره سوء برداشت کې د اخر تاسو کارونه تفسیر کی او مسلمانو کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به سره بد چیرې معرفي کې خلک هم وختمن کې او بل هم دا کارم د حسین دی که پرېشتیا توګه چې د اسلام پرانا کې خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغه راځي دا خو مشکل نه ده ځکه چې موږ مسلمانان یو افغانستان د ملت مسلمان دي منتها دا سدي چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ویلي دا پروسه د اول تر اخر په لور ته غلطه بن بنسب سلام الله علیه دا پروسه غلطه دا عملیه دا ټول به لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره استقامت پدې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان ام اس باچې د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.